السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړې کې زه منور شاسته سو قربایم چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتواره خبرونه روښانه مستقبل هم لرو، خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت د خبرونه واورو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکه په خبر پښتونخوا کې د زلزلې لامل د مړو شمیر 225 تر رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په وینا کې نن په لیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لنبو وایستل شي. اوس بشپړ خبرونه په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د انتظام د صوبایي ادارې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی. د دې چارواکو ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 دی. د دوی په وینا زلزلې 14000 کورونه هم تباه کړي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي آفتونو ملکي اداره وایي چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 222 ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې دومره نفوذ پرې لري چې په نتیجه کې وکولای شي هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون د پاکستان له ډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدوکو تو وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې سوې مرستې کمې بولي. د دې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 6 میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کوم چې د په وینا کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نورو ولایتونو په پرتله زیات زیان رسېدلی. هلته لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوي او په پراخه کچه مالي تاوان رسېدلی. د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له ځانمن سویو سره یې لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه پاسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
پر افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثر دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې. درکد په تخار ولایت کې لومړنی ولسوالۍ دی چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچي ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکاریو ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیسم نن په کابل کې د یوناما لخوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګرو ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نور هم پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبري اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لنبو وایستل شي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. دی وایي
The challenge that we face in Syria today is
دی وای په شام کې چې موږ لکومو ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وتلو لار لټوي په شام کې د جګړې پای تر سوالو لپاره و د اجتماعي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جانکری الفاظ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری بنن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي سعودي عرب دا خبره رد کړې ده چې ګواکې عربي ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمباري کړې ده د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پروند ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی دا هیواد وایي چې د پیښې بشپړه پلټنې روانې دي د سعودي عرب لخوا د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي باندې قیمون نیوکه سوې چې د دوی په وینا نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللی و روس ویلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو او د بریدونو مخنیوی کول دی د روس په وینا له دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمنې دی سي برتانیا فرانس او سپین یو مسوده تیار کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې یې پر دمشق د بندیز ګواښ هم کړی دی پر دمشق تور دی چې په دغو بریدونو کې ولسی وګړي په نښه کوي د بشري حقونو ډلې وایي په څلور کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل سوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکی دی د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپۍ 60 پیسې غسل کیږي یو پوند په 1.5 روپۍ 15 پیسې او په 1.5 روپۍ 15 پیسې یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.95 روپۍ او په 1.90 روپۍ د عرب امارات درهم په 28.55 روپۍ او په 28.95 روپۍ او یو افغانی په 1.75 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په کویټه او بنو کې به اسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26 په بنو کې 14 او 23 او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړی کې به د ریپورتونه واورئ په پا پاکستان کې د ګل دورځې د زلزلې د مړو شمیره په مجموعي توګه د 290 ناوخته ده د خیبر پښتونخوا حکومت وای په دې صبح کې د مرګ جوبل ترڅنګ سباندې 800 سکولونه هم وجال شوی په زلزله کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکی وای
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت وي دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي
پاکستان وایي د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولی شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي طالبان نو باندې تر یو څه حد اثر لري خو کنټرول نه یو نړیوالې غیر سرکاري ادارې ویلي د نړۍ نه د پولیو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خنډ دی یو شمیر نور رپورټونه هم لرو د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واورئ چې په جاپان کې د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ داخلي شروع کیږي په دغه پروګرام کې یو کال وړاندې تللی په جاپان کې د پښتونخوا یو زده کوونکی وایي
پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاصه په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی
دی هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدل شي رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان د قدرتي افتونو سره د قامی ادارې ان ډی ام ای چارواکي وایي پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې د مړو شو خلکو شمیره 250 نه اوړېدلې ده. دا راز په خیبر پښتونخوا کې د مړو شو خلکو شمیره 255 تر رسیدلې او د ملک د نورو برخو په سیر په نسبت جوبل شوي کسان هم په خیبر پښتونخوا کې زیات دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې امدادي رقم به د روانې هفتې نه متاثره خلکو ته ورکول شروع شي. په دې حقله نور تفصیل زموږ د خبریالې رابعه اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ام ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 252 ته رسیدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډ ملک کې د جوبل شو شمیر 1909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 75 دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 46 کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د تېره ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړو شوو لپاره شپږ لکه، جوبل شوو لپاره 1,00,000 او د مزدورانو لپاره یې 2,00,000 روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوي. دوی وویل چې سبو وزارتونو ته ویلي شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی، پس کې چې لواري ټنل لپاره 26,000 روپۍ شاملې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د راغلي ګل د ورځې د زلزلې لوجې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې نه علاوه تعلیمي ادارو ته هم ډیر زیات تاوان رسیدلې دی او په دې کې په خاص توګه د 300 نه زیات سکولونه په جزوي یا مکمله توګه ویجاړ شوي دي. دا راز کالجونو او یونیورسټو ته هم زیان رسیدلې دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د تعلیمي ادارو ته په خاص توګه توجه ورکړي. په دې حقله د محمد عمران رپورټ اورو.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 نه زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیده شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثره شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي.
حکومت سره دستیاب دي خو هغه په خیبر پښتونخوا کې دي خو مرکز کې دي یا د فوري طور ایمرجنسي نافذ شي د سکولونو تعمیر نه وو.
هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو ځوان شفیقی گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګې د یونیورسټو چې کوم دي خاص کر سوات یونیورسټي چې کوم ده او شرنګل چې کوم دي یونیورسټي ده هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3,600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثره شوې وې چې پکې تر دې دمه یوازې 1,615 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلې د تیرې ګل د ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په دغه صوبه کې له نوو جوړ شوي مقامي حکومتونو نه تمه کیږي چې په مرستندویو هلو ځلو کې به ډېره برخه والي. خو د دغه حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي، او دا چې متعلقه حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې په کار دی چې د دوی سره همکاري زیاته کړي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا نو تفصیل درکوي.
په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور او حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو. او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي، او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترېنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي، او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکا دې یو میکانیزم کار شروع کړي. ځانه کې ریسورسز نه، د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه، هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ به کوو. ولکه زموږ سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو وکړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي، ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې په سلګونو خلک وجلي او په زرګونو یې جوبل کړي او بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میش خلک وایي چې پښتنه نه ده کړې. مرستندویه ادارې وایي په زلزله د پلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لاره کې خنډونه جوړوي. خو بلخوا په افغانستان کې طالبان ویلي چې په زلزله د پلو سیمو کې خپلو جنگیالو ته امر کړی چې ډز بندي ده. په دې هکله نجیب عامر د فرانس د خبري ایجنسۍ او ډی پی ای خبري ایجنسۍ د ریپورټونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تېره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندویه ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندویه ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده، خو ډي پي ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تېرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي، خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان نه شایع کیدونکو د نېشن ورځپاڼه خپلې ولیکنه کې د دغه هیواد د قبایلي سیمونو د بیکوره شو خلکو مشکلاتو په اړه لیکي چې د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر ویلي دي د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. د لیکنې تفصیل د هارون بچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو 9 کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربېره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاده شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سراج عزیز وایي دوی په افغان طالبانو باندې کنټرول نه لري، البته تر یو څه حدا اثر پر لري او هم دغه په ترس کې کولای شي چې د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. نو موري دا سرګندونی ورسته لاغې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغان د سولې په عمل کې د رابطې کار کردار تر سره کولو لپاره تیار دی. په دې حق له تفصیل د زبی شفق ریپورت کې ورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج همدار از وایي اوس بل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول تر سره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړي. عزیز دا سرګندونه تر هغې سورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ د توسیږي او طبي سهولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کومې ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مثبتې جهې هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله خدا چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی بل ریپورت ته د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او ځان د پاره یو لاخري نیټه یې خدا چې د 2013 کال پورې به د ټولې دنیا نه د پولیو رنس ختمي. پولیو رنس د مهال یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. د صحت د بحرانونو په اړه بین غیر سرکاري نړیوال ادارې ویل دي چې پاکستان د پولیو د ختمون په لار کې خنده. د محمد عمران ریپورت کې تفصیل ورو
یوې نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې ریپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
تین په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنټ کړی دی. لکه لاست ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم صرف 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکی په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وي چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف هغه ایریاز اوپن شو موږ ترورو، لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې درې کمپین دي کنه د نومبر، دسمبر او جنوري، کدا سې ګاډ فوربید لکه سې ایونت پکې اونه شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا فیډ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه وویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 1000 او خیبر پښتونخوا کې 18 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پښتونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پښتونخوا نه 15 کیسز را شوي دي، 11 کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاست ایئر دمه په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف 11 کیسز دي. زمونږ د کی پی جی کومونو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف مونږ سره 15 کیسز.
د ذکر ده چې د سیاد د محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یا د دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار کار تر سره کی دی لړکی مفتی اختر او رگزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه پورته کول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکنه د بیماریانو او خلاف د دعایانو ارشادات هم موجود دي یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوفر فتوی چې ونه لګي نو موږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو
دا یادونه ورده چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز له کبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې ځاورو
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 215 ته رسیدلی ده د دې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 او د زلزلې له کبله 14000 کورونه وران شوي دي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر ور باندې لري د کوم لکه لارې چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې شوې مرستې کمې بولي د دې شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 5 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې کړې دي کومې چې کمې دي د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن په لیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له نبو وایستل سي جان کیری دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې ده
د بوریوال کاکل نمو د خبرونو لنډیز اورید او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی او رسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې د اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د دغه اداریو مهم ټکی راغونډ کړی تاسو ته وړاندې کوي او داغه نه پاس به بیا د نړیوالو مطبوعات مهم ټکی هم واوري
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوي خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې کوم چې د فکر وړ خبره ده د ادارې په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر کس ممرستو باور هم ورکړو خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چېرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي ته کوم نه چخکار ته ذات په نظر راځي ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسله یو موټی وي خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي د کومې چې د هیواد ته لوی فائده ده ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی ادارې سره سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفی لکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیری یو لسیزه کې د نړۍ سلویخ فیصده آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15 لکه خلک مړه شوي، 1.4 کروڑ متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا را د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 70 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل پکار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کاروایانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ وه او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقونو دومره مسله نه وه لکه چې په افغانستان کې شتون لري، نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډیږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادعا وروسته لدې وکړه چې په یو ریپورت کې ویل شوی روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان وای د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکان ډیر کم دی. اسمت ساروان په دې موضوع دا ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت فیصله قوت الته جوړي ترڅو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی و او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونه یې شخ کړی و چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي و چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلیږلي دي. دانش کډوخیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډوخیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسۍ الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
د کوم پیلوټ نیول سوی و هغه روسانو ته وسپارل شو او د هغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان غواړي د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کړي او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
په ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوه د قومي سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړی، خو نوموړی د قومي سلامتیا د ټولو اړخونو په اړه دومره تجربه نه لري څومره چې پکار ده. د دې لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نورو
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي، بلاخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه وه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه وه چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قمندان وو او په بلوچستان کې د بلوڅ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی و، خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کس ته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمي رایه هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرنیو او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر وسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي، او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپله لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کېږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کېږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنی سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
پامیر ساحل درته د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړل. اوس وخت شوی د هفتوارې خپرونې روښانه مستقبل. دا وار په دې خپرونه کې تاسو په جاپان کې د راروانې میاشتې په حواله اورئ چې په راتلونکي میاشت کې دغلته کې د اعلی تعلیم دپاره سکالرشپونه اعلان کیږي. دغه سکالرشپونه تاسو د انټرنیټ د لارې څنګه ترلاسه کولی شئ دې خپرونه کې یې تفصیل واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفتې په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان مصیبت الله دې د منګور اسفات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دې دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه FSC کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سواد کې اپریشن ملیٹری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومه د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سټ د یونیورسټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 وته ویلې چې دا خاص تر انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چیرې چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کومه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دي تاسو نو په سکایپ باندې د خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ یې کلیر کلیر کینو بس بیا دي تاسو خپل لغه اثر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د BS پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړی و پای کې مې یو دوه کاله ایستي و نو هغې پورې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره د هغې هغې نه کریډیټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې په سکالرشپ ورکوي. بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبرې یا د هغې ګریډنګ کړی نو په هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ ته ورپسې چل ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نمرات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی طور ډیر فرق ته حالت ده چې را بس مونږ هغه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډیر بل دار زیات تر دا احساس تر کوي چې را ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند لپاره دا ډېر سهم دی هلته خو بس داسې چې را مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به پکې مځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا په هر ځای کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي د مشال تر څنګ اوسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل
تما جی په جاپان کې د خیره داسې لورم کال او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا می لاس خیرنه ایر دی خیره چې الله سکل به پاره کوي ما جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول د لسم کې دی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټي نه وکړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زراغه
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي چې په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم شته دي سکوبا آف یونیورسټي جاپان اباره کې او زه غو ټول د دا خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورچونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده فوډ کوالټي زیات ګران دي د هاسټل چې دی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي
د دې لپاره خو زی دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځئ یا تاسو امریکې ته ولنه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا ښه دوی دا کوشن کوي که نه، نو دې لپاره خو ورته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ دپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ایفورټ کوله په خپله نه شو، دونه وس نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ له کانډي سکالرشپ راکړئ نو ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر ګزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی، په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې ال کې زمون کومون زم ما ټول مرګري ستونه زمون چې کومون هم بل کې راځي لږ ولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو. دلګي د جوړ جاپان تر اغلم نه تلګي ودا ها سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد تر نه دا رتي مته او تا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ په دې باندې هم ډېر وروسته یو، مونږ پوهېږو نو چې دا څه وایي، خو بس لکه رټه ولګوو او په مطلب یې نه پوهېږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مه لګوئ، په دې باندې ځان پوه کړئ او ځان کوم دی نو مقصد ته ټیټ ورسوئ.
نوموړي نه مو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، خو ډېر شی دی اوس د دې کسانې دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغې کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خوشحال.